سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست.
سلامونه او نیکی هیلی خبرونه تا خرغلاست. خوشحالم چې د بلې ورځې په تیریدو بیا هم ستاسو په چوپړ کې زه وازینم. زما همکاره فوزیه کوفی هم را سره په دې خبرونه کې ده. فوزیه سلامونه. جوړ په خیر
شروز. بله سلام.
مهربانی.
ما هم سلام های خدا به شنونده های گرامی تقدیم میکنم. البته فوزیه کوفی نیستم، فوزیه احسان هستم، همکارم شفیع دارم همراه شما. باسم به برنامه امروز روک راست خوش آمدین. البته در برنامه امروز روی مسئله مهاجرت صحبت میکنیم. امروز روز جهانی مهاجرت است و ما به این مناسبت خواستیم برنامه را اختصاص بدیم و در رابطه با مشکلات مهاجرین افغانستان و خصوص در کشورهای همسایه صحبت کنیم. البته طالب از رفتار کشورهای همسایه انتقاد کردن که با مهاجرین افغانستان اجباراً از او کشورها اخراج میکنن و ایره مخالف هم و تمام نرم های بین المللی خواندن. خب کشورهای همسایه رفتارشان چقدر مطابق قوانین بین المللی است با مهاجرین افغان و چقدر مهاجرین به افغانستان برگشت خوردن، در رابطه بحث میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، البته مهمان ها را بعد از اخبار برتان معرفی میکنیم. قبل از همه اخبار سر ساعت بشنیم. چطور شده؟
بیخی سیده. اول خب زنو بگیم چنگه ما تا فوزیه کوفی و فوزیه احسان بخم اغارم. فوزیه احسان سر در اخبروان یوزه تاست تورندی که د دسمبر 13 په تاسې وخت کې رسیدي چې سلګو نظر افغان کډوال په گاونډي هیوادونو کې پراته دي او ګنش میری د جبري استلو د خطر سره مخ دي. په همدې موضوع د خبرونې د ملمنو سره بحث کوو. اما اوس هم د دې سات خبرونه اورو.
وین احمد الله چیوال د کوچنیانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وای په دې هیواد کې 12 میلیونه وګړي د څښاک پاکي اوبه نه لري او تر څنګ د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 240% سرچینې وچې شوې. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خبره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 400 میلیونو امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په موخه خبره کړي. په اعلامیه کې لیکل شوي وچکالۍ او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغیزه کړي او همدا اوس له 15 کلونو کم 2.8 میلیونه کوچنیان او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي د کډوالو لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خیستل شي. مولا محمد حسن خوند کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې جوایان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه پور کړي لنړیوالو غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نو موړې دغه غوښتنه داسې محل کوي چې پاکستان له هغه هیواد څخه باندې 1,00,000 بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړي او تر اوسه شاوخوا 430,000 افغانان اخراج شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WPY تر اوسه له پاکستانه راستانه کړل شویو 230,000 افغانانو سره مرستې کړي. دغه ادارې نن پر خپل اکسپانډ لیکلي چې دغه مرستو کې خوراکي توکي او نقدي پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستانه ایستل شوي نه پوهیږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې لپاره چیرته پناه یوسي. د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو له ډاټ سره سره بیا هم یو شمېر اخراج شوي افغانانو رسنوي ته ویلي چې مرسته ورسره نه ده شوې او که شوی هم ده په خبره د دوی اړتیاو ته بسنه نه کوي. د افغانستان په لویدیز کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې ایران 193 افغان زندانیان آزاد کړي او دوی ته سپارلي. په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه شمیر افغانان د اسنادو نه درلودلو له کبله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیانو. په دې وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو شکایتونه کړي چې د ژوند او کار کړی پرې راتنګ شوي او د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. ایران په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 300 افغان زندانیان آزاد او د افغانستان لوري ته سپارلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي چې په غزه کې اوربند وکړي، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن نن تل ابیب ته ځي. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
آسټن چې منځني ختیځ ته خپل سفر د دسمبر په 14 د کویت څخه پیل کړل، د دې سیمې دوه نور هیوادونو قطر او بحرین ته هم سفر کوي. که څه هم تر اوسه څرګند نه ده چې ښاغلی آسټن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره په کومو مسلو خبرې کوي، خو د اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې کړې دي. فرانسې، آلمان او برتانیا له اسرائیل څخه وغوښتل چې اوربند ومني. متی الله عابد، افریقا غږ، آشنا راډیو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان فرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا د پر اسرائیل له خپل نفوذ څخه په کار اخیستلو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیلو د بریدونو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې وی ډیپلوماټیکې سرچینې کړي او زیاته کړې ده. فیدان بلینکن ته ویلي، وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوو هیوادونو د تشکیل پر هر لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. روسیې نن سهار وختي د اوکراین پر څلورو سیمو 15 بی پیلوټ الوتکې توغولې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي دفاع سیستم له خوا رانسکورې شوې دي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه وخت نا وخت پر اوکراین د بریدونو پر مهال انتحاري بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخلي. شمالي کوریا د اوږد واټن وشتون کې بالستیک توغندې و توغو. شمالي کوریا وروسته تر دې دا راکټ وشتلې چې دا اونۍ واشنگتن کې د جنوبي کوریا او امریکا چارواکو د ګډو پوځي تمرینونو او د اټومي مخنیونکو اقداماتو په اړه خبرې کړي. پیانگ یانگ د دغو ناستو او د ګډو تمرینونو په اړه خبرداري ورکړي او دای د شمالي کوریا پر وړاندې یو ګواښ یاد کړي. د جنوبي کوریا د لوی درستیز په خبره چې د پیانگ یانگ لخوا وروستي لری واټن وشتون کې توغندي اوبو کې تر لویدو مخکې 520 کیلومتره لار وهلې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا مخرغ لاست خبرونه مو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ول شو، نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په گاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغان کډوال د جبري ایستلو د خطر سره مخامخ دي او په ټوله کې د دنیا په نورو هیوادونو کې هم کډوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او کوربه هیوادونه د هرې ورځې په تیرېدو خپل قوانین لا پسې سختوي. فوجي جانې، په دې خبرونه کې دوه میلمانه مونږ سره دي. جناب علي حکمت د کډوالو د اخونو فعال ده، او د کډوالو د اخونو بل فعال نجیب الله امین چې دواړو ته خراغلاست. حکمت صاحب سلامونه، تاسو زمونږ غږ اورئ؟
سلام، خدای
حافظ. خدمت
شما و شنوندگان عزیز
هم
محترم رادیو آشنا،
ډیر زیات مننه. زمونږ تخنیکی همکاران کوخ کوي چې له امین صاحب سره هم زمونږ اړیکه ټینګه کړي. تر هغه چې امین صاحب راځي، مهرباني فوزی جان.
بله، تشکر شکیب دوست. ما هم سلام های خدا به مهمانان گرامی، البته فعلا به آقای حکمت تقدیم میکنم. آقای حکمت، خوش آمدین، تشکر از حضورتان به برنامه.
سلامت باشین، تشکر از شما و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشین.
ممنونتون، بسیار تشکر میکنم. خب، طوری که در مقدمه هم گفته شد، امروز در رابطه با روز جهانی مهاجرت صحبت میکنیم. البته این روز بهانه قرار داده در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان و همچنان برخورد کشورهای که افغانها بیشترین رقم مهاجرین در آنها دارن بحث میکنیم، خصوصا کشورهای ایران و پاکستان که افغانها را از کشورهایشان به اواخر اجباری اخراج میکنن و همچنان در کشورهای دیگه به اساس معلومات ارائه شده از طرف ملل متحد، البته بیش از 8 میلیون افغان تنها در ایران و پاکستان زندگی دارند. اول یک مقدمه بتین آقای حکمت، حقوق و معیارهای بین المللی در رابطه با اخراج مهاجرین چی میگه، چی است؟
خب حالا خب امروز روز جهانی مهاجرت است، روز جهانی مهاجرین است و مهاجرین برای تمام افراد گفته میشه که وطن خود برای اهدافی برای یکی در یک کشور دیگه زندگی بکنن ترک مطلب مهاجر میکنن. خب و در داخل تعریف کلمه مهاجرین افراد پناهجو و پناهنده و اینام جایگزین میشن و مهاجرایی که از افغانستان به کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک مهاجرت کردن، اما اکثرشان حالا گفتم میتونم برای حتی که 95% اینا افراد پناهنده هستن، پناهجو هستن و طبعا اینا به اساس کشورشان ترک میکنن که جانشان نجات بدن و به اساس نگرانی های امنیتی که داخل کشورشان وجود داره، خصوصا بعد از سقوط دولت جمهوریت و اینا افغانستان ترک کردن و در کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک پناه گرفتن و طبعا تعداد آمارها هم بعد از سال 2021 بیش از حد زیاد شده و تمام افرادی که با دولت سابقه کار کردن، نیروهای امنیتی، افرادی که با نیروهای خارجی در داخل افغانستان فعالیت کردن، اینا با خاطر اینکه هم وضعیت اقتصادی خراب شد هم و وضعیت امنیتیشان در داخل افغانستان مناسب نبود و وطنشان ترک کردن.
مننه جناب حکمت صاحب. گرزو بیرتب امین صاحب تب امکارانوی چه امین صاحب پر لیکده. امین صاحب سلامونه، از مغا گوره.
علیکم سلام جناب دوست صاحب تاشتا و اغلی سان خورتا زما سلامونه و نیکی هلی دیوره سیگه استاسی او ردون کتا او پخفل وار سر در کدوال و نڑیوال و رز دی په داسې حال کې ټول کډوالو ته مبارک وي چې دوی لا اوس هم د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
صحیح، تاسې د ګڼو ستونزو یادونه وکړله. مهرباني له تاسو نه به واورو چې اوس کډوال به په سر کې د کډوال تاسو ته په دوو کټګوریو باندې وویشم. اوله کټګوري به په دې سیمه کې د سیمې په هیوادونو کې چې کوم افغان کډوال پراته دي او د سیمې نه بهر په اروپا او نورو هیوادونو کې، دوی له کومو ستونزو څخه کړیږي ستاسو په نظر؟
ډیره مننه دوست صاحب. په مجموع کې کډوال په دغه دوه کټګوري باندې وویشو چې یو هغه کډوال چې خو یې اسناد لري او دوهم هغه کډوال چې هغه لا اسناد نه لري، د اسنادو ستونزو سره مخ دي. په مجموع کې دغه دواړه کټګوري نه بلا ستونزو سره مخامخ دي. لکه څنګه چې د کډوالو دغه تعریف همداسې دی چې کډوال زیان ته وایي، کډوالي خپل زیان ته وایي، نو طبعا هغه کډوال چې هغه له وطن بیرون تللی دي که اسناد یې اخیستم د بلا ستونزو سره مخامخ دي او هغه چې اسناد نه لري د اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې د کوڅو په سر باندې شپې تیروي، نو دغه خو بیخي هغه یادونم سره دومره مایوسه کوي چې څه به درته ووایم. په اروپایي ټولنه کې یا په اروپایي هیوادونو کې د سیمه هیوادونو باندې وروسته خبرې وکم، خو د اروپایي هیوادونو کې کډوال په وسنیو شرایطو کې د دومره ستونزو سره مخامخ دي چې یادول یې هم زړه غواړي. موږ په اروپایي هیوادونو کې، په بیلابیلو هیوادونو کې، په افغانستان کې له تحولاتو وروسته او لاغې وړاندې چې کوم کډوال لاغلي دي، دلته د ډېرو ستونزو سره مخ دي. حتی په اکثره هیوادونو کې کډوالو ته ځای نه ورکول کېږي او په دې وروستیو کې د هالنډ، انګلستان او د ایټالیا له خوا نه ځینې تړونونه د کډوالو په سر باندې لاسلیک شول چې دا هم د کډوالو د حقوقو سره ډیر زیات ظلم دی. یا دوی نوې پالیسی جوړی، په پالیسی کې یا د رواندا سره قراردادونه او تفاهم کیږي، او یا هم د کډوالو په سر باندې داسې تفاهم کیږي چې کډوال باید البانیا ته لاړ شي، او هغه کډوال چې په اروپایي ملکونو کې دي، په بلجیم، جرمني، فرانسې، دوی سرپناه نه لري. په دغه سړه هوا کې دوی د سړک په سر باندې ویده کیږي. موږ په بلجیم کې شاوخوا درې هفته وړاندې د بلجیم میشتو هغه کډوالو نه غوښتنه وکړه چې هغوی دلته قبول شوي دي، ژوند لري، د موقت وخت لپاره دغه د خپلو افغانانو په ځانګړي ډول د خپلو افغانانو لاسنیوی وکړي او د موقت وخت لپاره تر څو دغه سړه هوا لږ راخه کیږي دوی ته په خپلو کورونو کې ځای ورکړي. خو تعداد ډیر زیات ته دوست په هغه ډول سره چې لازم ده چې باید دوی لاسنیوي وشي. بدبختانه باید وایم چې نه دی شوی. موږ په داسې وخت کې د کډوالو ورځ لمانځو چې په ځانګړي ډول باندې زموږ افغانان په اروپایي هیوادونو کې په ډیر یو بد وضعیت کې دي. د سیمې په هیوادونو باندې کې وایو هلته خو بیخي د کډوالو سره انساني چلند نه کیږي چې ښه مثال پاکستان او ایران ورکولی شو. دوست
مننه، تشکر.
تشکر به شما. برمیگردیم آقای امین. آقای حکمت، شما صحبت آقای همین هم شنیدین، همچنان سوال ما از شما ایست که کشورهایی که مهاجرین به اونا پناه میبرن، چه مهاجر پناهنده، هر کسی که اونجا میره، خصوصا کسایی که اسناد ندارن، کشورها چی مکلفیت دارن در مقابل کسایی که به کشورهایشان پناهنده میشن طبق قوانین بین المللی مهاجرت؟
خب رفتار داخلی دولت ها در قسمت در نوع برخورد با مهاجری که در اون کشورها زندگی میکنن بدون او قوانین برمیگرده. قوانینی است که مربوط به کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد است که طبق او کنوانسیون دولت های مثل دولت هایی که طرف هستند، یعنی او کنوانسیون امضا کردن، مثل پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهایی که بیشتر مهاجر افغان در زندگی میکنن، این قسمی است که هر پناهنده ای که جانش در وطنش در خطر باشه و قصد ورود در کشور داشته باشد، او کشور را نباید مانع سفر او افراد به داخل مرزهای شوند. یعنی هر فرد پناهنده حق ای را داره که کشورهایی که طرف است و این کنوانسیون امضا کرده با آن که ورود غیر قانونی به کشورها داشته باشند، نباید مورد شکنجه قرار بگیرن، مورد بازداشت قرار بگیرن، مورد توهین و این مورد قرار بگیرن. و حق دیگه ایش ای است که اگر اونا قصد تقاضای پناهندگی در کشورها را داشته باشند، او کشورها موظفن تقاضای پناهندگی افراد ثبت بکنن و پروسه‌های بعدی را با همکاری کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یک جای پیش ببرن. و پروسه بعدی است که خب معمولا در داخل کشورها به خاطر نظارتی سازمان ملل UNHCR هم فعال هستند و طبعا اونا در قسمت اجرایی عملیات ندارن، فعالیت ندارن، اما در قسمت نظارتی در کنار دولت ها هم هنگ هستند. و بخش دیگه ای است که پناهجویی که وارد این کشورها میشن، نظر به او کنوانسیون 1951 هیچ دولتی که این کنوانسیون امضا کرده حقی نداره که پناهجویان به صورت اجباری یا مهاجرایی که قصد پناهندگی در او کشورها رو دارن نباید به صورت اجباری به وطنش برگردونه. و این یک از شرطهای از ماده های بسیار اساسی کنوانسیون است که هیچ فرد پناهنده به اجبار نباید به وطنش که از اونجا فرار کرده بعد برگردانده شود. و مسائل دیگه ای است که مربوط به قوانین مربوط به وضعیت مالی اقتصادی و خانواده در داخل او کشورها میشن. او کشورها موظف هستند که تا هنگامی که او فرد پناهنده در او کشور زندگی میکنه امکانات مالی او برای او فراهم بسازند، یا اینکه قوانین داخلی خود تغییر بدن به صورتی که او فرد پناهنده و اعضای خانواده او و یا تمام مهاجری که در او کشور زندگی میکنند اجازه کاری گرفته بتوانند و در او کشور امرار معاش کرده بتوانند و از یک شهر به شهر دیگه سفر کرده بتونن، خانه اجاره کرده بتونن و کودکشان به مدرسه بفرستن و انواع اقسام فعالیت‌های اجتماعی دیگه را در کشور حق دارن. اما خب در سال‌های اخیر با در نظر داشت به این که کشورهای منطقه کلان درگیری‌های داخلی داشتن، مثل افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، آن فلسطین، این درگیری ها باعث شده که تعداد بیشماری از پناهجویان و کشورهای همسایه و تا اروپا و آمریکا سرازیر شود و یک نوع سوءظن افراد میزبان یا کشورهای میزبان نسبت به پناهجویان برانگیخته و از یک طرف تعداد زیادی از خود کشورها زندگی میکنند، از طرف دیگه ای که تعداد زیادی نو وارد کشورها میشن و یک سالهای طولانی در کشورها زندگی میکنند، یک مقدار دیدی منفی نسبت به پناهجو ایجاد کرده و دولت ها و احزاب داخلی کشور کلن در هر مرحله انتخاباتی که پیش رو دارن یک نوع مسئله پناهجویا را سوء استفاده میکنن، یک نوع وسیله قرار میدن که با استفاده از مسئله پناهجویان برنده شون در دولت به دست خود بگیرن.
ډیر زیاته مننه جناب حکمت صاحب. امین صاحب، تاسو د حکمت صاحب خبرې واورېدلې. دلته یو بحث دا چې کډوال ایستل کیږي په قربې ودونو کې لستون سره مخامخ دي، بل لستون زبیا ده چې دوی ته اړین خدمات او مرستې هم نه رسیږي. ستاسو په نظر د کډوال کوم مرستې ضرورت لري او څونه د مرستې مرفوشي وي دي او رسیدلې دي خلکو ته؟
بلې مننه دوست صاحب. حکمت صاحب ډېر خو نقطو ته اداونه وکړه. یو هغه څه دي چې په قوانینو کې راغلي دي، خو بدبختانه اروپایي هیوادونه د ملګرو ملتونو هیڅ قوانینو ته متحد نه دي. په دې وروستیو کې دوی کډوال ته ځای نه ورکوي، د کډوالو دوسیې نه اخلي، او د دې ترڅنګ هر هیواد لګي د کډوالو په وړاندې باندې کډوالو په ضد باندې پالیسۍ نه جوړوي. ممکن دلته هم ځینې هیوادونه تعویزي چلن په دې خطر کې چې هغه خپل مخ ته ورسیږي. یو ټاکنیزي کمپاینونه دي چې هغه د ټاکنو لپاره کمپاینونه کوي، او اکثره احزاب چې دي هغه د کډوالو ضد پالیسي جوړوي. او خانمونه موږ تاسو په هالند کې وینو چې د اسلام او کډوالو ضد یو کس هغه په همدغه شعار باندې چې زه کډوال او مسلمان او مسجد نه غواړم، نو هغه ډیره زیاته رائے ویوړه. دا د هالند په تاریخ کې 15 کال وروسته یو د کډوالو ضد کس هغه بریالی کیږي، او ممکن په دغه نږدې ورځو کې هغه د لومړي وزیر په توګه باندې لوړه هم وکړي. کډوالو ته دلته باید کډوال لزید جنیوا کنوانسن په اساس باندې د دوی باید دوسیا واخصل شي، سرپنا ورته ورکړ شي، روغتیا چې کوم خدماتونه دي هغه ټول باید ورته ورکړ شي. بدبختانه دغه خدمات دلته اوس په هیوادونو کې پر پای هیوادونو کې نه ورکول کیږي، او برعکس دوی هغه یو ځل چې دوی دوسیا رد کیږي نو په قوانینو کې دا راغلي چې دوی باید محکمه وکړي، له محکمې له خوا نه باید وکیل ولري او هغه خپل کیس بیا بیرته محکمې ته وړاندې کړي. خو بدبختانه په دغه ورستیو کې کوم کډوال یا افغان کډوال هغه کده لوړ عمر لرونکي دي یا کم عمر لرونکي دي، دا چې کیسونه لرو چې هغه منفي ځوابونه ترلاسه کوي او بیرته وکیلان دوسیه هم ناخلي. د ژوند هغه کم اړین امکانات چې دي، استوګنه ده، روغتیايي خدمات دي، ولی بدبختانه دغه هیوادونه ورس تر بلې د کډوالو په ضد باندې پالیسۍ نه جوړي، او د جنیوا کنوانسیون یا د مهاجرو او کډوالو لپاره چې کوم قوانين جوړ شوي دي هغه ته ژمن نه پاتې کیږي. ورس تر بلې د افغان کډوالو په مجموع کې د کډوالو په ضد باندې چې کومې پالیسۍ نه جوړيږي هغه احزاب دلته د برلیک کېدل غلور باندې روان دي. اروپایي دي هدي بلابل ملکونه اوس حتی لا داسې تفاهمونه امضا کړي دي چې کډوال دی افریقا ته ولېګل شي، او د افریقا نه دي هغه د سی په انلاین ډول باندې وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې ایتالیا هم دغه یو تفاهم د البانیا سره لاسلیک کړ چې دوی دی الته په کال کې د 9000 کډوالو قربتوب وکړي، الته د سنټرونه جوړ کړي، او کوم کډوال چې هغه منفي ځواب ترلاسه کوي نو هغه د 4900 شروع به جریمه ورکړي. نو د کډوالو په وړاندې باندې چې کوم ظلم روان دی دا په هیڅ صورت باندې د ملګرو ملتونو په قوانینو کې نشته، دی هغه برعکس کار دی، او ورستر بلې دلته قوانین تختیږي. د افغانانو په وړاندې باندې هم هغه په خاني حالات نه دي، په خا به افغانانو ته دلته سرپناه ورکول کېده، کیسونه به اخیستل کېدل، ولی بدبختانه په ورستیو کې په دغه دوه کلونو کې مونږ په زرهاو افغانان دوی منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي، او په زرهاو هغه کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي حتی خیمه ورته نه رسیږي چې په خیمه کې شپه وکړي. نو کومنګ د کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو قوانینو ته ګورو هغه صرف د کاغذ په مخ باندې پاتې دي، دوسه د ژوند هیڅ امکانات کډوالو ته نه ورکول کېږي بدبختانه.
مننه،
تشکر آقای امین از شما. آقای حکمت، یک صحبت شما هم یک نکته بود که گفتین مسائل سیاسی وقت نزدیکی انتخابات ها هم در صحبت‌های آقای امین هم این موضوع انعکاس یافت که با مهاجرین البته احزاب کشورهای مختلف برخورد ها میکنن و تا اورا در کمپاین های انتخاباتیشان جای میتن، برخورد با مهاجرین، چگونگی پالیسی هایشان با مهاجرین. به نظر شما چقدر در کشور ایران و پاکستان با مهاجرین در این هفته ها ماه های اخیر برخورد سیاسی میشه؟
ببینین، مسئله بار اولی که پاکستان اعلام کرد که من تمام مهاجرای افغان که اسناد قانونی اقامت داخل پاکستان ندارن میخوایم اخراج بکنم. زمانی اعلان شد که دقیقا یک هفته بعدش دولت فعلی پاکستان زمان انتخابات مشخص کرد و دقیقا این یک نوع دستاویز برای پاکستان بود که قبل از اعلان انتخابات پاکستان برای سال بعدی مسئله دیپورت مهاجرای افغان اعلان کرد و با استفاده از این یک نوع خواستن که دست بالایی داشته باشند در قسمت در رابطه با احزاب مخالف یا احزاب رقیب که ما دیگه چی نداریم، یعنی راجبه یک مهاجر افغان داخل پاکستان زندگی بکنه دیگه مدارا نمی کنیم. و عین شبیه با ترکیه است، ترکیه هم عین شکل سال جاری انتخابات داشتیم در ماهی اولی در نیمه اولی سال جاری و در اوج ریان 6 ماه قبل از انتخابات اوضاع سیاسی نسبت به اوضاع اجتماعی، اوضاع سیاسی، اوضاع خبری نسبت به مهاجرها به شدت آشفته بود. خبرنگارا از احزاب مخالف دولت زیر فشار قرار گرفته بودند، حتی می رفتن در نواحی مرزی ویدیوهایی از کاروانهای مهاجرای افغان که وارد مرز ترکیه می شدند ویدیو می گرفتند و او را با استفاده از شبکه‌هایشان منتشر می کردند و اوضاع اجتماعی را بسیار دگرگون کرده بودند. و عین موضوع در داخل پاکستان و ایران هم چی میشن و ایران هم به زودی انتخابات پیش رو دارن و وضعیت اقتصادیشان نامناسب است و یکی مهاجرای افغان سالهای بسیار طولانی در ایران زندگی کردن و ای هم نسبت دید منفی نسبت به مردم میزبان برانگیختن. و طبعا خب تنها این نیست و تعداد بشماری از مهاجرای کشورها دولت‌ها را یک نوع پالیسی اجباری سوق میدن که یک کار بکنن که یک نوع پالیسی باید ایجاد شود که نسبت به مهاجرایی که داخلی کشورها هستن یک راه حل دائمی باید ایجاد شود. حالا فرض کنیم پاکستان، ایران و یا ترکیه و کشورهای اروپایی، خیلی از کشورها قوانین داخلی خود تغییر دادن و حالا در صدد هستن که کنوانسیون جهانی 1951 تغییر بدن. مثلا سال گذشته انگلستان تلاش کرد که کنوانسیون 1951 ماده بخشی ای که پناهجو نباید به صورت اجباری به وطنشان برگشتند شود و اونا خواستن یک بخش ماده یک زیر ماده دیگر اونجا اضافه بکنن که افرادی که در کشورهایشان افراد مثلا همجنسگراها، دیگر جنسگراها که در کشورشان شدن زیر فشار نیستن اینا باید برگشتانده شوند. در حد دولت ها باید تلاش هستن که یک پالیسی بسیار مشخص در داخل کشورهایشان اجرا بکنن و با استفاده از او و وضعیت پناهجویان در کشورها، وضعیت مهاجران در کشورها سر و سامان بدهند.
تشکر و شما برمیدید.
مننه بخیر سیب. امین سیب، ده کډوالو خبره چې کوو یا ده کډوالو د نړیوالې ورځې لمانځنه چې کیږي، د کورنی بیځای شوی کډوال هم باید هیر نشي ځکه چې دوی هم په ډیر لوی شمیر کې له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته پناه وړې ده او هلته هم د سرپناه د خوراکي توکو د رسیدو په برخه کې او نورو زیاتو برخو کې ستونزو سره مخامخ دي. دغه د بې ځایه شویو کډوالو وضعیت په افغانستان کې څنګه ده؟
بلې دوست صاحب، لکه څنګه چې حکمت صاحب دغه د سیمې هیوادونو د کډوالو په چلچلن باندې خبرې وکړې، دلته زه غواړم یو موضوع یادونه وکم او بیرته ستا موضوع سوال ته راشم. د سیمې په هیوادونو کې کدا مونږ د اروپایي هیوادونو سره مقایسه کوو، خدای د مقایسې وړ نه دی. هغه په دې معنی سره چې په پاکستان او ایران او همدارنګه ترکیه کې د کډوالو سره هیڅ انساني چلند نه کیږي. دوی د تاریخ په اوږدو کې په کډوالو باندې سودا کړې ده، د کډوالو په سر باندې پیسې اخیستي دي او کډوالو ته هیڅ سہولت خو نه دی ورکړې چې برعکس کډوالو اخیستي دي په مابسونو کې اچولې دي. کډوالو سره چې کوم ظلم د سیمې په هیوادونو کې کیږي، زه فکر کوم د نړۍ په هیڅ هیواد کې به هم د کډوالو سره دومره ظلم نه کیږي. مونږ د دغه شته ظلمونو په اړه باندې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي شورا ته په زرهاو لیکونه ولېږل، همدارنګه مورته هغه ثبوتونه ولېږل چې په ځانګړي ډول په پاکستان کې د کډوالو سره کم ظلم روان دی. ملګری ملتونه چیرته دي او د دوی هغه بشري حقوقو غوښتنه کم دي ده؟ نو هغه موضوع خو چې دا پغی هوادونه کې بیخي د مقایسې وړ نه ده. بدبختانه باید یو چې کډوال سره یو غلام په حساب باندې چلنګ کیږي او کوم ظلمونه چې کډوال سره کوي هغه د انساني ارسنل لري. بل مسله په داخل د هواد کې دا بالکل کډوال چې بيځه شوی دي له یو ولایت نه بل ولایت ته وانګارنګ کوم کډوال چې د پاکستان نه راغلي دي هغه هم د سرپناد سوند سره مخ دي. چون دا د امغه هواد د داخلي سیستم یا د نظام دند او مسولیت جوړیږي چې د کډوال ځای په ځای کې که څه هم ملت نړیوال مؤسسات لګي دي د کډوالو په نوم باندې هغه کومکونه کوي خو دا چې حق حقدار تر رسیدي یا نه رسیدي دا یو لوی سند د افغانستان کې چې د کډوالو په نوم باندې پیسې براتلي او کډوالو ته باغه اسانته وي نو ورکول کېدلی. خو اوس چې کوم کډوال د سیمې د هیوادونو بیرته په خپل خوخه باندې افغانستان ته ستنیږي دا جوته خبره ده چې هغه حالت د ګڼو سند سره مخ ته سرپنان لري. ولی د ملګری ملتونو د کډوالو شورا یونیسیار په خپل بیانو کې ویلي دي چې موږ د افغان کډوالو لپاره امکانات برابرو البته د افغانستان د نظام سره. نو کډوال په داخل کې هم د ګڼو سند سره مخ ته د سیمې په هیوادونو کې ور سره انساني چلند کیږي او کوم کډوال چې په زرهاو کیلومتر لارې وهلي دا سختي لیدلې دي مرګ لیدلې دي اروپایي هیوادونو ته راغلي دي دلته اوس هم ور سره انساني چلند کیږي بدبختانه.
تشکر آقای امین از شما و آقای حکمت. ما سر کشورهای مهاجر پذیر صحبت کردیم تا بالا در نیمه اول برنامه. به نظر شما کشورهایی که مهاجر و پناهنده را صادر میکنن به کشورهای دیگه مسئولیت از اینا چیسته؟ چون یکی از امی کسایی که در فیسبوک بر ما نوشته کرده که سوال کرده که حکیم توخی سوال کرده که خب ما از پاکستان مهاجرین اخراج شدن و در ایران هم وضع ما خوب نیست و با اخراج اجباری روبرو هستیم. ما میخواهیم که مشکلات ما در ایران رسیدگی شود و از حکومت طالبان خواستن که مشکلات مهاجرین افغان در ایران جدی بگیرن و این مشکلات حل بسازن، چون به گفته آقای توخی در وقت جمهوریت اینا اونقدر مشکل نداشتن در ایران که در این دو سال مشکل دارن. خب بنابر امی تفسیر و سوال شنونده ما، سوال ما با همی یک جا میکنم و شما میپرسم که کشورهایی که مهاجر صادر میکنن در مقابل مهاجرین خود در کشورهای دیگه چی مسئولیت دارن؟
خب مسئله اولی که کشورهای مثل افغانستان، سوریه، فلسطین، عراق، کشورهایی که اتباعشان، شهروندهایشان کشورشان را ترک میکنن، خب دلایلی برای ترک دارن. جانشان در خطر هستن، وضعیت اقتصادیش نامناسب است و یا اینکه دولت نمیتونه از اتباع و شهروندهای کشورش در داخل او کشور حمایت بکنه. و اولین وظیفه دولت هایی است که بدون در نظر داشت قومیت، بدون در نظر داشت مذهب، دین و یا اقلیت ها باید تمام شهروندهایشان به یک چشم نگاه بکنند و امنیت جان اونها را، امنیت جان اعضای خانواده اونها را و اقارب اونها را باید تامین بکنند. و از طرف دیگه وضعیت اقتصادی داخل و کشورها باید سرسامان بگیره که حداقل 50% از افراد مهاجر که از افغانستان به کشورهای دیگه میرن براحتی گفته میتونه که به خاطر وضعیت نامناسب اقتصادی، به خاطر نبود کاروبار، به خاطر سقوط ورشکست شدن فابریکه ها و به خاطر فرار صاحبای کار و فرار سرمایه گذارا از داخل افغانستان معمولا وضعیت کارم نامناسب میشن. باید اینا رو سر سامان بدن. و طبعا از طرف دیگه ای که خب شهروندان این کشورها در دهها کشور دیگه بسر میبرن و از حق و حقوق خود داخل و کشورها هم باید حمایت بکنند این دولت ها. و حالا متوجه هستن، مثلا من مثال میزنم، هر سال ده ها نفر، صد ها نفر در داخل ایران کشته میشن از مهاجرای افغان و در داخل پاکستان صد ها نفر کشته میشن و دولت مطبوع اینا از او افراد در داخل پاکستان با استفاده از کنسولگریشان، سفارتشان که قسمت فعال است، حمایت خاصی کرده نمیتونه. حالا مثلا دولت ترکیه را مثال میزنیم، دولت ترکیه بعد از سقوط دولت جمهوریت تا 6 ماه نتونست که مهاجر افغان از داخل ترکیه به سطح هوایی دیپورت بکنه، با خاطر که او وقت میدان هوایی ها بسته بودن و طیران نمیتونه پرواز بکنه از ترکیه به سمت کابل یا مزار شریف یا هرات. بالاخره دولت ترکیه هم انتخابات نزدیک شد و هم زیر فشار قرار گرفت که بالاخره تعداد بسیاری از مهاجر افغان که داخل ترکیه به سطح بدون مدرک دستگیر کرده بودن اینا باید برگشتن داشته باشند در داخل افغانستان. به هر نحوی با دولت طالبا توافقنامه غیر رسمی را امضا کردن و دیپورت خود شروع کردن. حالا تا این تاریخ نزدیک به 3000 مهاجر افغان تنها در این سال از ترکیه به کابل دیپورت شده به طبق توافقنامه ای که دولت ترکیه با طالبا امضا کردن. و طالبا خب از یک طرف ادعا میکنن که ما وضعیت افغانستان فعلا مناسب نیست و از دولت پاکستان و ایران و کشورهای دیگه تقاضا میکنه که اینا رو دیپورت نبکنن، اما از طرف دیگه میان با دولت ترکیه توافق امضا میکنن که ما شما هر تعداد مهاجری که برمیگردانین ما قبول میکنم. فقط یک نوع حمایت از اتباعی شهروندای اون کشور نیست، یک نوع ظلم است، یک نوع جبر است که در قسمت اقتبال شهرونداش در کشورهای دیگه اجرا میکنن.
مننه حکمت صاحب. امین صاحب تسپویگی چی پدی ورسته که در نور و گرن و ستونز و ترچنگ در کدوال و سر در تبعیز بحث هم راپورت شوه ده دستی ویلکیگی چی خصوصا پروپایی ودنو که در کدوال و سر تبعیز کیگی در یو حواد در کدوال پار دیر خدمات و دیر حقونه برابری گی د نور هیوادون لپاره کم ولې د غستونز پیدا شوه د لاملونه چې دی د غسرته سونه محسوس او احساس کړه ده؟
بله دوست، دا ډیره مهمه موضوع ده او په دغه برخه کې مونږ د دغه هیوادونو د دولتونو د کډوالو چارو سره ادارو سره او وزارتونو سره خپل اندېښنې شریک کړي دي. اصلا دغه هیوادونه چې دی دوی کډوالو د قوانینو په اساس باندې نه ټاکي، دوی خپل موخه او خپل ګټې ویني. په دې ورسته کې په اوکرين کې تحولات ورسته، په اوکرين کې له جنگ ورسته هغه اوکرانین چې هغه اروپאי ودونه تر اغل هغه ته په غیر له انټرویو په غیر له کومې خبرې چې تر براور رسیدل ورته آی ډی کارتونه ورکړ شول، ورته قبولي ورکړ شول، او د دې ترڅنګ ورته کورونه ورکړ شول. د کورونه ترڅنګ ورته هغه کم دولتي امکانات یا سوشل سکیورټی چې هغه هم ورته شروع شول. نو په دې کې کوم شومان وو که غټان وو ټول ته اسنادونه ورکړل، ټول ته پروټیکشن ورکې، او دا غي ترڅنګ د ژوند ټول امکانات هم ورته ورکړل. ولی برعکس هغه نور هیوادونه کډوال د افغان کډوال هغه ته زین ورکول کیږي، هغه ته درګرد لګی دي، منفي جوابونه ورکي. د دې لاملونه دا کېدل شي دوسر چې دغه هیوادونه د کډوالو په انتخاب کې د څو مهمو شایانو استفاده کوي. وخو دا ده چې دوی په کار مارکیټ کې یا په کاری کوه یا بشری کوه دوی د هیوادونو وګړو ته ګوري. اکثریت اوکرانین چې کله نوټول باسواده قشر وو، څوک انجینر وو، څوک ډاکټر وو، یو خدغه اړخ کېدلی شو چې دوی ډیر زیات ورته توجه وکړه، پاملرنې ورته وکړه، او اسنادونه ورته ورکړل، او د خپل هیواد د آینده لپاره یې له دونه د استفادې په اساس باندې چې دوی به بشری قوه جوړیږي، دوی به دغه هیواد کې د دوی په درد خوري. نو په غیر د شرطونو ورته اسنادونه ورکړل، ځینې ورته ورکړل، او سوشل سکیورټی ورته ورکړه. بل خبره هغه د مذهب په لحاظ باندې د کوم اوکرانین چې دلته راغلی وو هغه د همدغه په تیر باندې کلتور لري، د همدوی په تیر باندې کلیسا ته ځي، هغوی مسجد نه غواړي. نو ډېر نور اړخونه هم شته دي، ولې دوی دغه تبعیض چې وکړي دا د جنیوا قوانینو یا د ملګرو ملتونو د عالي شورا د قوانینو خلاف کاری وکړي. اروپایي هیوادونه دوی د ټولنې حیثیت لري، خو ولې بدبختانه په دغه ورسته دوه کلونو کې هر هیواد ځان ته د کډوالو په خوخولو، د کډوالو په انتخاب، او د هغوی ته د پالیسیو په جوړولو باندې بوختې، او کومې پریکړې چې د اروپایي اتحادې له خوا کیږي هغه په نظر کې نه نیول کیږي، په عمل کې پرې کار نه کیږي، او یوازې د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي. نو بدبختانه د کډوالو سره تبعیض روان دی، او په دغه ورسته دوه کلونو کې دغه تبعیض کچه بیخي زیاته شوې ده. یو دا مسله کېدلی شي، او بله مسله دا ده چې دلته د مسلمانانو په وړاندې باندې د دوی هغه هزار چې هغه د اسلام د مسجد او د مسلمانانو ضد دي، هغه ډیر زیات تبلیغات کوي او د خلکو ذهنیتونه یې دا کې ورجوړ کړي دي چې کچیرته دلته د اوکرين کډوال راشي نو هغه مونږ ته څنګه نشي جوړولای، او کچیرته مسلمانان زیاتیږي نو دا پراتلونکي کې د اروپا لپاره یا زمونږ د هیوادونو لپاره چې دوی یادونه ترې کوي دا یو ګواخ کېدلې شي. دوی د خپل نسلونو یادونه هم کوي چې ممکن ک دوی زیاتیږي نو دا چې وخت راشي چې ممکن دا هیوادونه په اسلامي هیوادونو باندې بدل شي، نو دا څنګه وی چې دوی په نظر کې نیولې دي، البته دا څنګه نه دي خو دا مسائل چې دوی په نظر کې نیولې دي تابعي دي وکړه او د کډوالو ترمن دا تابعي روان دي. یو ماشوم چې له اوکرين ناراضي او یو ماشوم چې له افغانستان ناراضي هغه ته باید د ماشوم حقوق ورکړ شي، د ماشوم ترمن خو باید بيخي تابعي دونه شي، حتی دوی د ماشومان او کوچنيانو ترمن هم تابعي کړي دي. د افغانستان کوچنيان، د افغانستان کمومره ځوانان هغه دیار لسکاله تو لسکاله عمر لري، هغه په سختو شرایطو کې اروپا ته ځان نه رسولې دي، بي څوک دي، فاميلي نه لري، بل څوک نه لري، هغه ته منفي جواب ورکول کیږي. ولی یو کرانه ماشوم چې هغه راځي هغه ته د ژوند ټول امکانات هم ورکول کیږي، سوشل سکیورټی هم ورکول کیږي، او د بغیر له انټرویو ورته اسنادونه هم ورکول کیږي. نو دوی دوسه تابعیز لدې عمل کوي چې دوی ډیر مسائل په نظر کې نیسي، نو د اندغه وجنه دوی د کډوالو ترمنځ یو تبعیض رامنځته کړی دی. دوی
بسیار تشکر میکنم. فقط تقریبا کمتر از 10 دقیقه دیگه به آخر پروگرام ماندیم. آقای حکمت، یک موضوع دیگه را که مهاجرین پناهجویان افغان در کشورهای ایران و پاکستان به خصوص ایران شکایت میکنن از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است، اینا از عدم رسیدگی ای نهاد و مشکلات مهاجرین زیاد شکایت و انتقاد دارن. به نظر شما خصوصا در رابطه با مهاجرین افغان در ایران و پاکستان چقدر سازمان ملل متحد دانسته که امو مسئولیتش به خوبی ادا کنه یا حداقل رسیدگی کنه به مشکلات مهاجرین خصوصا در پاکستان و ایران که وضعیت بسیار وخیم است؟ چقدر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تانسته رسیدگی کنه به مشکلات مهاجرین افغان پناهجویان؟
خب این قسمت بعد میاد به این که دولت هایی که دفاتر UNHCR یا دفتر کمیته عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در قسمت فعالیت یا کار میکنن، دولت ها با او چه قدر اجازه فعالیت میدن؟ خب دفتر های شعبه های سازمان ملل در داخل دولت ها معمولا اجازه خود از دولت های مطبوع میگیرن. حالا در داخل ایران و پاکستان دفاتر صحوی کمیساری عالی پناهندگان عالی سازمان ملل متحد اجازه خود از پاکستان و ایران میگیرن و نظر به اجازه ای که دولت پاکستان و ایران در کدام بخش ها با کمیساری عالی پناهندگان اجازه میدن در وقت اونا فعالیت دارن. اما طبعا دولت ایران تقریبا 10 سال یا 12 سال میشه که اکثر فعالیت های خود در داخل ایران متوقف کرده. حالا این توقفشان به خاطر کمبود بودجه UNHCR، به خاطر کمبود پروژه داخلی UNHCR است، یا اینکه دولت ایران قصدن خواسته که این محدودیت روی دفاتر UNHCR ایجاد بکنن تا فعالیتشان کمتر شوند، یا اینکه به نحوی تمام فعالیت های مربوط به مهاجر مربوط به دولت ایران یا پاکستان برگردد. و عین شکل در دولت پاکستان هم چنین شرایط وجود داره، چنین وضعیت وجود داره و سال هاست که خصوصا قبل از سقوط دولت جمهوریت در کابل دفاتر UNHCR در داخل پاکستان کلا غیر فعال شده بود، خصوصا بخش ریسیتلمنت شان، بخش جابجایی در کشور امن سومی کلا غیر فعال شده بود و تعداد خیلی محدودی از کارمنداش داخل پاکستان مانده بودن و بقیه کارشان رو ترک کرده بودن. حالا این مشخص نیست که بخاطر کمبود بودجهشان بوده یا اینکه دولت پاکستان و نخواسته بودن که اینا دیگه فعالیت بکنن. و خب مشکل از دو جای است. اولی که UNHCR هم کمبود بودجه داره و از دفاتر مرکزی UN در ژنو، حالا در کشورهای دیگه بودجه به قدر کافی
بکشه. حکمت صاحب ډیر زیات مننه کوم د پروګرام وخت مخ په خلاصېدو د اجازه راکې چې د بحث بیرته سره راټول کو او جنبندی کو. منګو تاسو ټول په کډوالو کې راځو، تاسو هم یو مهاجر او کډوال استی، امین صاحب هم، زه هم او فوزی جان هم په دې ډله کې شمیرل کیږو. د پروګرام په داسې یو کوچې کډوالي خپل سخت ورځي او خیش په هم لري، اما لتاس نورو امین صاحب چې کډوالۍ کې ستاس تجربه څنګه و، کوم خاطر کلرې او د خاطرو په بیانولو سره به موږ دغه بحث هم ختم کوو. مهرباني اول لتاس نورو امین صاحب بیا بده حکمت صاحب نو.
بله، اما بسیار کوتاه چون وقت آخر پروگرام از وقت کم است.
دست بگو چه دو دقیقه امین صاحب تاست وقت درکو دو دقیقه حکمت صاحب.
بله بله واقعا بفرمایید.
سلام علیکم دوست صاحب، پر مودن ګورې ما مخ کې په دغه خپل خبرو کې داونه وکړه چې کډوالي مونږ د زیان په شکل باندې تعریفو او مونږ دلته یو پروژه لرو چې کډوالو سره د اغوی درواني سنځو په اساس باندې ټریننګونه ورکو ورته. بدبختانه کډوال که قبول شوی دی او یا نه دی قبول شوی، دوی درواني سنځو سره مخامخ دي. نو دا خو طبعا چې خپل هیواد پرې دی، خپل کلتور پرې دی، خپل ژبه پرې دی او تب یو بیگانه ملک مشکیږي، نو رواني لحاظ موږ په اروپا کې په زرها او افغانان لرو چې هغه هم د غوځ د تداوی لاندې دي، حتی هغه زینم لري، سرپنام لري، اسنادم لري. ولی کډوالي دا یو زیان دی او یو زیان بل چې هغه کډوال پرې ډیر فکر کوي، هغه د راتلونکو نسلونو پرې کېدل دي. دوه سیب شخصا زه خو په زما تجربه هم دا ده چې کایو سړی د افغانستان ناراضي او په یو هیواد کې کډوال کیږي، یالته مشکیږي، نو د دغه جنریشن یا د نسل سلسله دا حتی یو بل خواته دي. نو موږ سره یوازې کډوال سره یوازې دا سنځ نه ده چې موږ د اسناد سنځ لرو، بلکې هغه کډوال چې هغه قبول شوی دي هغه هم بلا نور ډیر سنځ لري، رواني مشکلات رامنځته شوی دي، د نسلونو پر د کېدلو سنځ شته دي. حتی داسې کډوال لرو دوست چې د هغوی کوچنیان په خپلو مورنۍ ژبو باندې خبرې نشي کولی، لیکل لوستل دا خو لویه خبره ده.
ما هڅه کوله چې دغه په دې د خپرونې په دې پای کې ستاسې کومه شخصي تجربه واورو، ځکه چې اکثرا کډوال چې تازه زی هیوادونو ته ترخی تجربه هم لري، خوږی تجربه هم لري. مونږ هیله دا و چې تاسو خپل یو تجربه مونږ سره شریک کړئ، اما تفصیلی معلومات مو مونږ سره شریک او په دې برخه کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ. ډیره زیاته مننه کوم امین صاحب. فوزی جان
تشکر. آقای حکمت، من هم امی سوال از شما میکنم. شما البته کشور اولیتان افغانستان است، تجربه خودتان کوتاه کدام تجربه دارین بگوین، و نظر شما به عنوان یک کسی که مهاجرت کردین عمده ترین نگرانی یا مشکل یک پناهنده یا مهاجر وقتی از افغانستان خارج میشه بعد اگه کشور میره چی است؟ اگه کدام تجربه از خودت باشه بگوی، با می ما هم میخواییم با صحبتهای شما برنامه رو ختم کنیم.
بله، بیشترین نگرانی یک فرد پناهنده که افغانستان ترک میکنند و کشورهای همسایه و مثل افغانستان، ایران و پاکستان و ترکیه و اینا میایند، بیشترین نگرانیشون مثلا سرنوشتشان است. مهاجری که در ایران بودن یا پاکستان بودن 30 سال 40 سال اونجا زندگی میکنند، سرنوشتشان مشخص است و وضعیت افغانستان هم نامناسب است، وطن خودم بر نمیگردن و ایران و پاکستان هم با اون شهروندی نمیدن. بالاخره باید یک شرایطی، یک قوانین باید ایجاد شود که مهاجرایی که بیشتر از 10 سال 15 سال در یک کشور زندگی میکنن و حداقل باید تابعیت او کشور رو بگیره و شهروندی او کشور رو بگیره تا سرنوشت نسل دوم خانواده باید مشخص شود. سرنوشت نسل دوم مهاجرا باید مشخص شود که در او کشور ماندنی است یا نیستن.
تشکر. و یکی از نگرانی های خودت اگر بگویی یک دقیقه دیگه وقت داریم، چی بوده یعنی از خودت شخصا وقتی به ترکیه مهاجرت کردین عمده ترین نگرانیتان چی بوده؟ به صورت قانونی رفته بودین، غیر قانونی؟ معلوم میشه که باز نگرانی شما چی بوده؟
عمده ترین نگرانی ما این بود که از داخل ترکیه ما را به انواع مختلف اقامت ما را یا تقاضای پناهندگی ما را رد نکنن و ما را به صورت اجبار یا و به هر نحوی به داخل پس افغانستان نفرستن، چون حداقل 5 سال 6 سالی که زندگی کردیم یک نوع زندگی خود رو برای ساختیم و وضعیت کودکای ما مدرسه می رفتن، زبان ترکی را آموختن و نگرانی همین بود که به نحو اقامت های پناهندگی ابطال نشود و بار دیگه مجبور نشویم که دوباره از صفر شروع بکنیم.
بسیار زیاد تشکر میکنم از هر دو مهمان گرامی، از وقتتان، از حضورتان در برنامه، آقای نجیب الله امین و همچنان علی حکمت، که تبصره هایتان و نظریاتتان امروز با ما شریک ساختین و همچنان با بیننده ها و شنونده های گرامی. البته بر از مهمان های گرامی ما خداحافظی میگیریم و فکر میکنم وقت اخبار است.
بله، او در خبرونی پای که زه هم د کډوالو د ستونزو د حل کېدو غوښتنه کوم او هیله من یم چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه لاړ شي او کډوال او بې ځای شوي خلک بیرته په خپلو مینو کې ځای په ځای شي. اوس همزو خبرونه اورو او بیا به ستاسو په خدمت کې خدای پاماني وکړو او د امریکا غږ پاتې خبرونې به سره تعقیبوو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. امروز دوشنبه 18 ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حفاظت از حقوق مهاجران. همزمان با این روز عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که همسایگان افغانستان مهاجران افغان را برخلاف معیارهای بین المللی از کشورهایشان اخراج میکنند. او که امروز دوشنبه 18 ماه دسامبر در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجران در کابل صحبت میکرد، بدون اینکه از کشور نام ببرد گفت که چنین برخورد همسایه ها سبب گسترش نفرت بین دو کشور می شود. حنفی که ریاست کمیسیون رسیدگی به عودت کنندگان اجباری از پاکستان را نیز به دوش دارد، افزود که این کمیسیون تا کنون عودت 58,000 خانواده را ثبت کرده که از این میان بیش از 13,000 خانواده به ولایت مختلف انتقال داده شده اند. برخی فعالان زن و اعضای جنبش‌های اعتراضی زنان از آزادی جولیا پارسی، فعال حقوق زن از بند طالبان، خبر داده‌اند. پریسا مبارز، یکی از مسئولان جنبش زنان تخار و همکار جولیا پارسی، در صحبت با صدای آمریکا رهایی او را از بند طالبان تایید کرد، اما گفت که وضعیت صحی جولیا پارسی خوب نیست. مینا رفیق، فعال حقوق بشر، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که جولیا پارسی بعد از 3 ماه از زندان طالبان آزاد شد. طالبان جولیا پارسی را به تاریخ 27 ماه سپتامبر در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل بازداشت کردند. در ادامه نگرانی ها از تأثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان، به ویژه خشکسالی، صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی خشک شده است. با گفته این سازمان، در حال حاضر 12 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. یونیسف در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه به منظور کمک 4 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان منتشر کرده، این معلومات را ارائه کرده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پس از حمله خونین بر پایگاه پلیس ایران در منطقه راسک در ولایت جنوب شرقی سیستان بلوچستان، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور گفته است که مهاجمان از کشور همسایه وارد شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
بر اساس معلومات پلیس ایران، در این حمله که صبح روز جمعه 15 دسامبر به وقوع پیوست، کم از کم 11 افسر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است که احمد وحیدی وزیر داخله ایران روز یکشنبه 17 دسامبر از محل حمله بازدید کرده است. وزیر داخله ایران گفته است که بر اساس تحقیقات انجام شده، مهاجمان از مرز کشور همسایه پاکستان وارد ایران شده و با استفاده از تاریکی شب و موقعیت جغرافیایی خود را به این پایگاه رسانده است. پاکستان هنوز در مورد این اظهارات وزیر داخله ایران واکنش نشان نداده است.
ادامه خبرها. ژاپن روز دوشنبه 17 ماه دسامبر گفت که میزایلی که کره شمالی پرتاب کرده یک میزایل قاره‌پیما بوده که به صورت بالقوه میتواند ایالات متحده را هدف قرار دهد. شینگو میاکی معاون وزارت دفاع ژاپن گفت میزایل بالستیک قاره‌پیمایی که اخیراً پرتاب شد با توجه به مسیر حرکت و وزن کلاهک برد پرواز بالقوه 15,000 کیلومتر را دارا میباشد. باشد. او گفت اگر این محاسبه درست باشد، به این معناست که تمام قلمرو ایالات متحده در محدوده بالقوه آن قرار دارد. میاکه گفت که این میزایل بالستیک ظاهراً تقریباً فاصله 1000 کیلومتر را با حد اکثر ارتفاع بیش از 6 کیلومتر طی کرده و در نهایت در آبهای خارج از منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمد. این مقام وزارت دفاع ژاپن سپس گفت که مقام‌های آن کشور هنوز نیاز دارند تا به صورت یقینی تایید کنند که میزایل پرتاب شده قاره‌پیما بوده است. انتظار می رود که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در روزهای آینده به اسرائیل، قطر و بحرین سفر کند و با مقام‌های این سه کشور در مورد جنگ میان اسرائیل و گروه حماس صحبت کند. آستن در حال برای تقویت امنیت منطقه تلاش می کند که اسرائیل به جنگ خود بر ضد گروه حماس در نوار غزه ادامه می دهد. سفر وزیر دفاع ایالات متحده به این سه کشور در حال صورت می گیرد که فشارهای جامعه به بین‌المللی به دلیل افزایش تلفات غیر نظامیان در نوار غزه بر اسرائیل افزایش یافته است. تلویزیون حکومتی ایران و مطبوعات محلی گزارش دادند که یک گروه هکرها که ایران آنها را متهم به داشتن رابطه با اسرائیل می کند ادعا کرده است که در حملات سایبری سیستم خدمات در تانک های تل را روز دوشنبه در سراسر ایران مختل کرده است. جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته است که ارائه خدمات در 70% تانک های تل در سراسر ایران مختل شده و او دخالت خارجی را مسئول این واقعه دانسته است. گروه مسما به گنجشک غارتگر در اعلامیه مسئولیت این واقعه را به دوش گرفته و گفته است که این حمله سایبری به شکل کنترل شده روی جلوگیری از اخلال در خدمات اضطراری صورت گرفت. این گروه در گذشته نیز مسئولیت حملات سایبری را بر تانک های تیل و شبکه های قطار بر عهده گرفته بود. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
باز هم با سلام مجدد شنونده های گرامی، تشکر از اینکه تا حال بیننده و شنونده برنامه روکراست بودین. ما فوزیه احسان و همکارم احمد شکیب دوست با شما خداحافظی میکنیم، اما سایر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما برنامه روایت امروز است که نجیب جان خلیل بر شما میزبانی میکنه. آرزو دارم بیننده برنامه روایت امروز هم باشه.
زم پخپلوار لطول سخه مننه کم چه پدی خبروانه که زمونگا ملتیا وکره در امریکا غک آشنا را لیو پاک خبروانه مهی روید.